السلام علیکم درنو لیدونکو د هایل اونیز باستا تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دینیم سات کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیري امریکا ته راوړل شوی دی دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشت تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورنی امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان د تخلی پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کی په منل کیدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوی دي چې ژوند یې خطر کی یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن حضور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې وسی د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوري او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم مننن چې په دې اړه باندې پوره آگاهی لري او برحاله کار هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره سفیر اوف دی چې د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هرکلی ورته ویم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډېر ډېر ستړي مشو هم ډېره مننه چې دې پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلي یاستئ او هیله لرم چې ځینې خپل څه معلومات چې لرئ په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتک سره ډېرې پوښتنې د هغو خلکو فامیلونو سره پیدا شولې چاغوی په دغه تخلیه پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زما اوله پوښتنه تاسو نه کوم چې دا د نوي حکومت پر اتلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلیه پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زما بللم دا غي هغه دقیقه شمیره خو نه د معلومه داسې چې څومره وي خو په اول هغوی په اولی هفته کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول د هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هره هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسان یو چون اوس درې هفتې سوي دي د نوي رئیس جمهور راتګ نو تقریبا که هغه حساب باندې ورته وکړو نو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس آی وی لپاره د هغوی ټول ژوند له دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 1,60,000 نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کې مومن صاحب تاسو تم ستړي مشوې مکه یو سره د دې چې په دې اړه کوم معلومات تاسو دقیق ولري شریک کوي تر څنګه یو بل اړخ پوښتنه مې دا و چې تاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغه پروسې د تخلید پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسولیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه تاسو نه او صافي صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راو بللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانتي پروګرامونو د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شویو فلحال صافي صاحب چې ویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوي پروازونه کینسل شوي دي خو د یادونه وړل چې دې کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوي دي چې هغوی سفر نو کړو دا هو انټرویو غانې برابرې وي او پزر هاو ډالر هغه ویزی اغسته وي او الته سفرونه کړي او تر اوسه پورې موجود دي څنګه چې مخکې هم ماته ارزلې ویلو چې په پاکستان کې ماته تیر کال درې سفر کړو او الته پزر هاو تقریبا کزوم چې تقریبا لکته ورنځ دي افغانان چې هغه خپل کې سن ته منتظر دي چې پاګه کې هم پی 1 دي پی 2 دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه سفرونه ته مادګی لري او درلودل چې دوی سفر وکي متاسفانه دغه پروازونه یا پروسا ځندېدلې ده چې هغه افغانان اوس فلحال په ډېر زیات ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافي صاحب وویل چې دقیقه شمېره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثر شوي دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسي تر 1.5 لک نه والا تر 1,00,000 اتیاو 90,000 افغانانو پر رسیږي چې دا اوس فلحال متاثر شوي دي داسې
مننه لګ نورم وضاحت غواړم کې دې شي رؤوف صاحب تاسو ماته لګ خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې دا د سباندې سل زره کسان یادوي چې دا په افغانستان او نورو دریمو هیوادونو کې پاتې، اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چاته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې دریمو هیوادونو کې چې دي د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یو لوی ستونزې سره مخ شي، دوی د خپل دغه حقوقونه چې دغه سفر کې د امریکا په خو په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ زره کا آگاهی ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې دا هم د سیوالت سره مخ دي. عموماً صاحب تاسو مهرباني وکړئ چون را سره په کمره کې هسته هم دا اوس مهرباني.
مننه ورور جانا. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډیره زیاته شوې ده او موږ محاسبه کوو، متاسفانه فلحال داسې کم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وخایو چې مثال دوی څنګه کولای شي د یو بهتره دا پروګرام د کې. خو فلحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې بدرته ځلنده وګم تقریبا اویا فاميلي دي چې هغوی د را روان شپږو میاشتو نه تر بند پاتې دي. هغوی ته کم داسې یعنی داسې مالی ستونزې دغه نشته چې څوک ورسره مالی کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچار یو، داسې کم لاره موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټه ستونزه چې فلحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک کې موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید دوی ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نه وي، کنه دا به ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کم افغانان دي او خپل ویزو ته منتظر دي.
بلې، او رؤوف صاحب مهرباني، ستاسو نظر ما خپل په دې اړه څومره کټګوري کې دي او ستاسو په نظر کم یو باید لومړی توب ولري او څه ډول حالت کې دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري چې هغه ته سپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزا ویل کېږي، چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی د هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټي ون او پرایورټي ټو. دغه پرایورټي ون او پرایورټي ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کوم خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه دي. دغه ایس آی وی چې ده د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسه یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی لپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک یې باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته مې اشاره وکړم. دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا کې د امریکایي کمپنۍ ده بینکرافت، او په افغانستان کې چې کومو شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیون قرارداد و. نو دغه خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل، د هغې مصرف به ورکاو، د میډیکل مصرف به ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول، نو د پرواز به ورته برابر پرواز مصرف به ورکاو. خو دغه ټول مصارف چې هغه دومره ډیر نه ول، نو باید دغه شرکتونو نه پوښتنه وسی چې دغه درې کال اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغه چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغه په پاکستان کې یو کال مخکې دغه یو بحران راغلی و، چلته تقریبا 40,000 نفر منتظر وو پروازونه لپاره، هغه چې هغه پی ون او پی ټو ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغه د پاکستان نه د وستل شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او وختل چې د پاکستان نه واسي. بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ لپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او ان قریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغې خطونو په لارې نه هغوی وکړل چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغوی هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرې بېنږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده، هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی دپاره دا ډیره غټه ستونزه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پی ون او پی ټو پروسیسه بنده کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یا هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي د هغوی آینده به څنګه کېږي، ځکه چې بعضې خلک د لری ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې دي، تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښي دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وو چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال سي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغه استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې
چیرته لاړ سي. یعنی په دې کې شک نشته چې ډیره استثنایی حالت کې دي، او په ستاسو د وینا مطابق هم ځینې ارقام د مخې نم په زرګونو افغانان په دریمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام ورلد کې په کم داده چې په ښه شرایطو کې نه دي پاتې، ژوند حالت سخت دی. یو اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړل چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په دریمو هیوادونو کې یا که احتمالاً په افغانستان کې چې ډیر شمیر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه آسانترین لارې څه شه ده، یا کوم آدرس دی چې دوی باید ورسره تماس ونیسي؟ لکه ټلیفون شمیره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه دی؟ د مستقیم د امریکا د خارجه وزارت سره چې دا پروسه یې مدیریت کوله دوی سره دی، یا هغه شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بینک کرافت په نامه باندې کمپنۍ چې هغه تاسو 250 میلیونه فکر کوم ډالر بودیجل رل د دې تخلیه لپاره روف سب تاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت دی، د دوی لپاره کوم د سي لار نه دا واځي کړی چې دوی باید د چا سره په تماس کې سي. هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې ودی سوي د لپاره هغه بنده سوي ده، او کوم پی1 پی2 چې ول هغه هم بند سوي دي، نور هیڅ لارې دوی ته نه ده خدل. یعنی ټول خلک حیران پاتې دي چې کوم ځینې معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې سي، هغه کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوحه کې دي، په البانیا کې دي، په هر په جرمني کې دي، هر مملکت کې دي، او دغه ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونه راوستل. یعنی په دوحه کې چې کوم خلک دي، اوس دوحه کې کوم د 2000 ډیر افغانان په دوحه کې دي، سی هغه د امریکا په کوم چې بیس د هغه بیس کې اوسیږي. نو هغه خلک اوس هیڅ آینده نه ده معلومه. هغوی په خپل هغه سایوي چې ویزه هم لري، هغوی د دوحه نه نسی وتای، یعنی امریکا ته په خپل مصرف باندې نسیرات لای. بعضی ځایونه کې هغه افغانان دي چې د سایوي ویزا لري، هغه په خپل مصرف باندې کولای شي چې اوس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوحه کې دی هغوی نسیرات لای. نو مشکل یو مشکل نه ده، دا یو تصمیم نه، په سلهونو خلک متاثر شوي دي، او ډیر زیات مشکلات دي، او لاره ورته وځي چې موږ نه خدای له اوس چون د امریکا څخه کوم وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولې ده، اوس په ډیر مملکتونو باندې بندیزونه لګولې، ټاریف په باندې لګولې ده، اوس هغه کې ډیر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې. نو دا ډیره وړه دا غوې ته ډیره یو وړه مسله ښکاری دي، هیڅ امر ته
پوښوم. زه رازم یو بل اړخ ته هم د دغه دریمو هیوادونو برخه، خصوصا چې دلته دوی ډیر نه خپل وطن کې دي، نه اصلي منزل ته رسیدلي دي، او عجیب اقتصادي او سیاسي ستونزې ساته من خبرې کو چې مخشوي او تعداد مومن سب. تاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي، کوم لار د حل ورته شته که نشته دي، او آیا دا د نوې حکومت چې په امریکا ته راغې د سره سم مطلق دا پر سرشتیا بند ده که نه کم تعداد شته چې هغه د لپاره خاص توجه کیږي، ما پر رسنیو کې نه معلومیږي، معلومات عام نه خبريږي؟
مننه اسنا اسنا ش څنګه چتا سو خبره چې دغه د ریفیوجیز پروګرام پروسه چې کومه ده خو مکمل بند ده باقي کله کپی ونم راځي پیټوم راځي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت لخوا نه جوړ شو چې ویلکم کارپس ورته ویل چې سپانسرشپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سونه چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سونه پروسه تک ملوا او دوی مکمل ایو ایم سره په تماس کې چې دوی پروازونه مدګی شي او دوی سفر وکي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه چې روف سه ویل دا حسابي پروسه فل حال سینه انټرویوګانې چې موږ ته معلومات راغلي سکیجول شوې دي انټرویوګانې په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کولای شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا ده چې شخصي لګښت به دوی دخکې او تاسو معلومه ده چې دوی ورځو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینځه نفرې دوی مجبور چې $2,000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنت ایجنسی چې دلته ور سره مالک مکوشي یا کور ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغوی د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړله او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شي چا سره تماسونه سي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې بدوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ایمیل مکړي هغه لاچار دي او دوی سره کوم کومک نشي کوله او کوم کم کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ته راغی مونږ دا ارزیابي کوو تاسو به جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لاره پیدا شي خو یو خبره موږ دلته په خپل افغانانو باندې کوو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه خويند چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه موږ همیشه دا غوښتنه کوو چې کوشش کوو چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفي مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي د دوی زمو منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختې ورته ور سره پسند کې څنګه چې روف سه بولا چې هغه افغانان چې په البانیا او په دوحه کې دي دوی سن اسا د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا هغه مخوراک او علاج معالجه دا ورته د غوې طرف نه ورکول کېږي په الحال خو هغه افغانان چې مثال په عمان کې دي هغه افغانان چې په پاکستان کې دي هغه افغانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته کم کومکونه نو ورسیږي
ولی دا تفکیک پکې شوی دی ولی یو ته ورکول کېږي دا کومک بل تنه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خو راغلي په نظامی کمپونو کې فلحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور درې ملکونو ته تللي دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوي دي دوی په خپل مصارفونو تللي دي اول ته ځان ته کورونه نیولې دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندې کړه دي هلته په پاکستان کې او هغوی سره هغه ورکه چې سفارت ورته تیر کال واستولې هم به چې د دوی کې سونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه دي او هغه هغه فامیل وس فلحال فامیل خونه خو دا هغه مشر چې سړی دی هغه وس فلحال بند دي او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی انیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او مونږ هم په دې تکل کې یو خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخ ته وړي لکه روف صاحب شو داسې زمونږ نور دوستان شو صدیقي صاحب شو شمول زمونږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دی افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي هغه وطن کې د دوی د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حال ته دوی شپه ورځ زحمت وي سره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید ته یو لار پیدا کړي ځین سنترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د پدې باندې بجدي کتن کېږي موږ لا هم منتظر یو چې څومره زر دوی کول شي پدې جدي کتن او کې باید وشي زر تر سره
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات او اخلم ده هیومن فرست تاسو مثلا پام دی برخه کې ډیر کار کړی آیا تاسو سره په دغه نوي حکومت را تک سره د څه کم تماس نیول شوی دی چې کتا سي وکړی شي د ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دی چوندل ته په مجموع کې ډیر لوی لوی ادارې ادارې د تفتیش لاندې دی او ډیر کارونه زندول شوې دي، خصوصا د سیغاټي پروسې چې لکه د کې پیسې مصرف کیدلې. او دویم دغه دریم هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیره غټه بیلګې د پاکستان اړخ کې و، چې ډیر الته پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسناد سره سره پولیس ډیر اذیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا زوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي؟ څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره شنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې دی چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللې، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضی اسناد چې موږ سره دي، بعضی قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلي دي، چې په هغې کې یو قرارداد خپله د سپار او د بینکرافت دی چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
غږ دې قط وصل شو رانه، بلکې بیخي غږم نه لرم رئیس صاحب، خو خبرم د یاده ونه وزي تر هغې به زه مومن صاحب نه بس تبصره واخلم. تاسو ته منتظر یم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکړئ زما پوښتنه دا و، د پاکستان مسله یاد کړه، تاسو عمان هم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې شاید نور موسی کاماراتو کې، قطر کې، ابل زی کې، دغه افغانانو ته زیات خطرونه چې شدي، او دویم د دوی د پروسه سره د دې چې اوس د سه کنګل شوی ښکاری، اما احتمالا څه ډول د پروسه بیرته پیلېږي په ماغه زول زړی طریقې سره، که دوی باید وکیلانو نیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاد کړه د ملګرو ملتونو هغوی سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه آشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ ویل چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښي د امریکا دولت، پوخا چې د آی او ایم سره بالکل دوی تماس نیول شو، وس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تلل شي، ځانونه راجستر کول شي چې هغه قانوني هلته د استوګنې یو جواز واخلي چې دوی درته په پاکستان کې مثال مهاجر په حیثیت درته ژوند کوي. او دا مونږ ټولو ته لارښوونه کوو چې زر تر زره لاړ شي، حد اقل پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده چې هم د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده، چې شار په نامه بیا شار پرځای هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره او بیا د یونیسیار کې راجستر کړي، چې کوم نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ ګاونډي ملکونه داسې چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکه افغانانو ته کوي، او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، یا بندي کوي. او دا اوس پلند وختونه کې په پاکستان کې دا ستونزې زیات شوې دي، د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي او داسې پنورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لار دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال لپاره راجستر کړي، او همغه به یو ښه لار وي چې دوی فلحال د موقت وخت لپاره عمل ته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي، او موږ ورسره په یو سنسه طریقې سره یو لارښوونه
مهرباني دا جمله تکمیل کړئ بیا زه پوښتنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګېدل شوي دي، دغې بندیزونو له لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپله یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلټنې روانې دي، او دغه کوم اوس $250,000 چې په دې باندې مصرف شوي دي. او دغې نه علاوه اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډیر پروازونه کراوې، سلسله د هغه د پاره $6 میلیارډ منظور شوی ول د هغه د امریکا کې د جای په جای کول لپاره. نو دغه څه ډیر پیسې د افغانانو د پاره منظور شوی دي، خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال شوی. نو باید دغه پلتنه هم اوسې، ځکه $250 میلیونه ډیر پیسې دي، او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ولا غټول په باندې کېدای شو چې امریکا ته انتقال
دوه ټکی راو سیب دي تاسو خبرو کې یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شو انده تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې یعنی درغلې پکې څومره کېدلې ځکه د ډیر مقدار پیسې شاملې دي تاسو یاد کړه او دویمه خبره دا احتمال شته چې په دې جریان د پروسه کې مثلا د دریمو هیوادونو نه یو تعداد جواب شي یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته هغه بیرته افغانستان ته ولېګل شي مثلا
د څه د چې احتمال ده هر شي شته ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې ده دوی د هیڅ شینم وعده نه کی هر شي چې وغواړي کوي سي خو د درغلۍ په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بيخي ډیر دي خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلۍ کیږي هغه بل قسم دی مثال دی یو شي قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت ته وایي چې 100 روپۍ دنو پاګې باندې بیا 100 روپۍ اخلي نو دا یو قسم چون درغلۍ ورته نه سویلې چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت ته وایي چې ماته د دې په مقابل کې سل
یعنی د همدسې مسلې تفتیش په کار دی ستاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي همدا شکل لري دای د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په اړه هم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي
بالکل دا باید تفتیش شي او تفتیش کوي اوس چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه همدغه سي د سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی دی چې په دغه پروازونو کې چې کومه افغانان راوستل شوی په دغه وخت کې هم ډېر درغلې شوی دي او دغه سي په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی لپاره د خپل د یو نه سي ار له طرف نه دوی ته سره ډېر زیات کومک شوی دی همدغه سي د یو نه سي ار کوم دفتر چې په پاکستان کې ده په دې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غوډ راجستر کېدل لپاره همدغه سي په پاکستان د سي مملکت ته چې غوډ هر بحران نه ګټه اخلي نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 د منتظرو نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي د پاکستان لدین د دوی په بدل کې 300 میلیونه ډالر او غوښته وای کومګه دا کار کوو نو تاسو باید موږ ته 300 میلیونه ډالر راکړئ نو پاکستان د سیو مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی د هغه دولت ته د هغه هر څوک چې د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه فکر را ورکړي دوی ټول د افغانانو نه یو استفاده کوي
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه ماخلم زما یو د وخت پاتې ده فکر کوي چې مثلا دریم ګړی مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک دغه راتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار ز کوم امریکا ته دی فکر کوي دا څه کار ممکن دی کنه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې وسی
نه دا زمونږ استاد دنده ده چې موږ د خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي دغه شان استونزې پیدا کړې دي او زما شخصي نظر دا غوښته چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځندې دل د دې یوازې نه لدا د چې تاسو خلک د وطن تر اغلي هم دي چې پدریمګړي کس په دغه باندې نو لطفا او مهرباني بخوي دا به وي بهتر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي
پښ مننه نثار احمد مومن صاحب تاسو د حضور نه وم داشن رو سفیر اوف سپستاسی ده حضور ندیره مننه دا یو مهم باسو ده دیونه من گوختو چه ستاسی چون جریان که استی ده زن و آقو کسانو چه بامده پروسه که شامل دی یو چا اگاهی واقلی او ستاسی ده مشوری او ستاسی ده معلومات رو تا مفید واقع شوی تربیه پوری چه بلا اونه بیا یو مهم باستا و مهم مسئلو که بامده پروگرام که تاسو تا کربتوب که وراندی کوی پلوی او میربان خود هم سپارو ستاسو دلیدون کنه هم او سی مننه کو او ده ملمانونه هم خواه وقت ولاره.